امریکا وایي چې د سوریه ولسمشر د داعش پر وړاندې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه ولسمشر یوه روسي تلویزیون ته ویلي چې د هیواد پوځ د داعش پر وړاندې یوازینی قدرت دی.
اوس هم د سپورت ډګر مهم خبرونه له سید کمال شارف څخه اورو.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شاپور زدران په انګلستان کې د مالیات لرونکو او اړو کسانو سره د مرستې په هدف په لیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلومات له مخې شاپور زدران په دوه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د غوره لوبغاړي په توګه ګډون کوي. ټاکل سوی دغه سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 18مه په انګلستان کې پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړۍ د کرکټ د غوره لوبغاړو په قطار کې د شاپور زدران لوبېدل د افغانستان د کرکټ لپاره یو ویاړ وباله. د افغانستان د فوټبال د شپاړس کلونو ټیم لوبغاړي په آسیایي سیالۍ کې د ګډون لپاره کویټ ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم په اف ګروپ کې د کویټ، سوریه او سریلانکا له ټیمونو سره سیالي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې څلور جش آسیایي هیوادونه په یوولسو ګروپونو کې ګډون کوي چې د افغانستان ټیم په لومړۍ مسابقه کې له کویټ او په دوهمه سیالۍ کې د سوریه ټیم سره مخامخ کیږي. وروستي راپورونه وایي چې سریلانکا په دغو سیالیو کې له ګډون څخه انحراف کړی او افغانستان به په ګروپي پړاو کې یوازې دوه سیالۍ ترسره کړي. او د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم دفاعي لوبغاړی لیوکشا د پی ایس وی ټیم سره د لوی پرمحل ټپې سو. د بی بی سی نړیوال ټلویزیون د راپور له مخې په دغه پیښه کې د هغه دواړه پښې ماتې سوي دي. بی بی سی زیاتوي چې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې لیوکشا او د پی ایس وی ټیم دفاعي لوبغاړی هکټر مورینو د توپ د ترلاسه کولو لپاره منډې وکړې. لیوکشا تر لس دقیقو وروسته له میدانه وایستل سو. هغه تر پیښې درې ساعته وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه درملنه پیل سوې او تر وختي وروسته به بیرته لوبو ته وګرځي.
سپورتي خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. دوستانو د دې خبري سات په دوهم نیمایي کې دغه مطالب اوریدلای سي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي.
د الکترونیکی تذکرو ویش د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ضروري امر دی. باید دا پروسه څومره چې ژر کېدای سي پیل سي.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د ملي وحدت حکومت یو کلن سفر کمزوري ګڼي او وایي چې د حکومت پام وړ کارونه نه دي کړي.
یکی از خواسته های ما عمیق است که ما و شما جمع شده
ایم که جناب دچ مشرا طول سوی و سوال مداده چی عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی سیاسی پروگرام نه درلودل اغت سسوا.
د ازادي رادیو د خبرونو څخه مو د فرهنګي رادیو مجلې د یاداشتونو یو برخه درته بیل کړی چې د ارواشاد جان قال کو زل خو وړاندې کده بیلګه داده.
قدرمنو اوریدونکو، د انسانانو د خلقت لومړنی وختونو او بیا د حابل او قابل په زمانه کې د انسانانو په زړونو او فکرونو کې حسادت او دښمنۍ را ژوندۍ شوې او ځان غوښتنې او حرص تل د انسان وجدان او زمیر لاندې کړی او ټولنې ته ستر مصیبتونه رامنځته کړي دي.
په همدې نیمایي کې به واورئ دغه ورځ به د نوموړي د مړینې له کبله ستاسو دوستانو د ډاډګیرنې پیغامونه هم در واورو که وخت و نور مطالب هم سته لازم دی راډیو سره پاتې شئ. لکه چې مخکې مو ژمنه وکړه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د اوسیدونکو د وضعیت په اړه یو ځانګړی رپورټ درته لرو. په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ څخه د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې رپورټونه خپره سوي دي، د دې لپاره چې د دې سیمو اصلي وضعیت څنګه دی او پر خلکو کم ظلمونه سوي دي. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغې ولسوالۍ ته ورغلی او له خلکو سره یې د نږدو کتلی دی.
بنا ادم عمر کی رانه ونی و رانه بیتل او لال یک او باندې یک خاره می بل بچی تیر کړي
خاص ماره راو باندې دغه ژړه او له درده ډک فریاد د هغو عمر خوړلو دی چې د داعش وسلوالې ډلې د دوی پر وړاندې ورته د بچیانو سرونه غوڅ کړل، کورونه یې ورته وسوځول او اوس ډک زړه په کنډوالو کې شپه ورځ خپل غم له ځانه سره ژاړي. نه یوازې دا سپین سرې مور او سپین ګیری پلار د خپلو بچو پر غم ژاړي، په دې ولسوالۍ کې په لسګونو نورې کورنۍ هم شته چې بچي د پلار او مېرمنې د خاوند غم ژړوي. د دې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د دوشنبې په ورځ اچین ولسوالۍ ته لاړو او د ولسوالۍ په انګړ کې د دغو ځینو کورنیو دردیدلي کسان راټول شوي وو. د دوی په څیرو کې د ظلم او وحشت کیسې له ورایه ښکارېدې. یو سپینګیری بابا چې لکړه په لاس د خلکو په منځ کې ولاړ دی، د عایشیانو د ده په مخ کې ورته د زوی سر غوڅ کړی. دی نه پوهېږي چې څنګه خپل درد راسره شریک کړي، ځکه هغه دومره ځورېدلی چې د خبرو پر ځای بس یوازې ژړا کوي. دې سیمې ته هغه دوه کوچني ماشومان هم راغلي وو چې پلرونه یې د داعش لخوا په بمونو الوزول شوي. دغه ماشومان په سرو سترګو وایي هغه ویډیو مو ولیده چې زما او د ده پلار د داعشیان له سر څخه نیسي او پر بمونو کینوي. دوی وایي دا خلک موږ ټول پیژندل عام او بېګناه خلک وو، داعش ولې دومره ظلمونه کوي؟
نم پلار کار کې پاتېدل او نور زمارات کې ولیچ کې وو، بس هم دا بېګناه یې ووژله. دا ولسوال چې راغی زموږ پوښتنه یې وکړه، دا موږ یې روغ وختو.
اچین ولسوالۍ ته دا سفر دومره دردونکی و چې هر قدم وړاندې تلو خلکو به د داعش د ظلم یوه نوې کیسه رامخې ته کړه. په همدې سیمه کې یوې کلا ته لاړو، چیرته چې د داعش د ظلم نه راکړه شوې کورنۍ د خیمو لاندې ژوند کوي. دې کلا ته د ورنوتلو سره سم یو سپین سرې مور زموږ په لور روانه وه او له ځانه سره یې ښیراوې کولې. داسې برېښېدله چې د مورکۍ زړه ډک دی او غواړي خپل زړه د کمرې مخې ته تش کړي. دی ویل د عایشیانو رانه دوه زامن بوتله، د یوه زوی راته سر غوڅ کړه او بلې د پیسو په مقابل کې را خوشې کړ.
بنا ادم عمر کې رانه ونیوه او رانه بیتله او لال یې کړه او بندې یې کړه. خوارۍ مې په بل بچي تېرې کړې، هغه هم د روپو په زور او د تاوانو په زور هم چورکۍ ګانې ورته یخې وې ډالې د خیره سره. ورته ویل به چې په بمبوده کې نه وم، په چا څه تنګ سوي، هغه ټوله خواجهله هغه نه و او د یوه بچي مجل و هغه لار.
د زوی په درد کې دردېدلې مورکۍ هغه وخت د خبرو پر مهال بې حاله شوه چې ویل یې وروره دا د مسلمان کار نه دی.
مسلمان کار نه دی، دا د کافرو کار دی. وای دا د کافرو
و موږ غوښتل چې د دوی کلو ته لاړ شو، چېرته چې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. آیا رښتیا هم دې خلکو د جنت په څیر ښکلې درې د داعش د ظلم له امله پرېښي؟ د همدې موضوع د لا برسېره کولو په خاطر د عدلخیلو سیمو په لور روان شو. اوس هم په دې سیمو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده. په دې ځایونو کې کورونه خالي دي، د ماشومانو د لوبو پر میدانونو سپیرې خاورې پرتې دي، بس یوازې د وهم او ظلم چوپه چوپتیا خوره ده. د دې ولسوالۍ د پوهنې مدیر او د روغتیا برخې یوه ډاکټر راته په سیمه کې وویل چې په هغو سیمو کې چې داعشیان فعاله دي هلته ښوونځي او کلینیکونه بند دي.
مشکل موږ نه لرو، پوره سټاف موږ لرو او کوم مواد چې موږ دوا راکوي هغه انشاءالله موږ کافي ده.